خواته روان دی او د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیزیان له خپلې دندې چې تر ډیره تشریفاتي بڼه لري استعفا وکړه. د ویلي د ملي بحران پر مهال پر پالیسیو د نفوذ نه درلودلو له کبله له خپلې دندې استعفا کوي. د هغه د دفتر ویب سایټ پرون په یوه اعلامیه کې د ده په وینا ویلي ولسمشر په اوسنیو بحراني شرایطو کې چې ملت او هیواد ورسره مخ دی پر محلي او بهرنۍ پالیسۍ د نفوذ اړتیا وړ ابزارونه نه لري. 9 کلن سرکیزیان ویلي دا پرېکړه د احساساتو له مخې نه ده کړې بلکې یو مشخص منطق ورته لري. سرکیزیان د ځینو مسایلو له کبله د صدر اعظم نیکول پاشینیان له منتقدانو په ځانګړي ډول د بلتون پالې سیمې ناګورنو خرباخ پر سر له آذربایجان سره د شپږو اونیو د جګړې پر مهال د 2000 کال هغه جګړه د روسیې په منځګړیتوب د سولې د یوې موافقې له کبله پای ته ورسېده.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شې خبريږي. زملالی بشیرم د دې خبرونی تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخړي. په دې خبرونه کې لدا شو سره خبرې کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاس تراوړنو او تجربو په اړه اورو او هم د راز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. ورسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، ګڼ افغان شو خپل داندې له لاسه ورکړي او تشپژم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې وتړل شوې. د دې ترڅنګ د شو تجارتونه او سوداګري هم اغیزمنې شوې. نن د شو پر اقتصادي وضعیت خبرې کوو چې څه ډول یې تغییر کړی دی. په دې خبرونه کې را سره د پوهنتون استاد تلوسه اصولي او خبریال نگینه حفیظی خبرې کوي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنه وکړئ او یا هم له ازادي رادیو سره خپلې تبصرې شریکې کړئ، موږ ته تلیفون وکړئ. د تلیفون شمیره دا ده 00420221205001 او زموږ د واتساپ شمیره ده 00420221205001. موږ ته د سکایپ له لارې هم خپل پیغام پرېښودلی سي. د سکایپ پته ده ازادي ډاټ رادیو. د واتساپ او سکایپ له لارې موږ ته خپل ژغیز او پلیکلې بڼه پیغامونه پرېږدئ. اورېدونکو، موږ به یې په دې خپرونه کې راواخلو او خپاره به یې کړو. که تاسو پوښتنې لرئ هم موږ ته دلته په واتساپ او سکایپ باندې لیکلی سئ. موږ به له خپلو میلمنو څخه هغه پوښتنې وکړو. د واتساپ شمیره یو ځل بیا درته وایمه 00420221205001. اوس هم زما همکار وایي چې د پوهنتون استاد تلوسه اصولي له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. اصولي صاحب، مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
تشکر ستاسم، مننه. زه خپل سلامونه او نیک هیلې تاسې ته او تاسې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته، خپل کړېدلې رنځېدلې ولسته او ملالۍ جان دې ته خپل سلامونه او احترامات نیک هیلې وړاندې کوم.
ډیره مننه اصولي صاحب چې تاسو راځي. بیا هم اصولي صاحب، که په دې اړه باندې یو څه خبرې وکړي چې تاسو په پوهنتون کې د استاد په توګه باندې دند تر سره کړی ده، آیا دا وظیفه اوس هم اجرا کوي که څنګه؟
نو اوس دا وظیفه نه اجرا
کوم. که تاسو د دغه لامل غواړئ چې موږ سره شریک کړئ، لطفا که تاسو وایست چې ولې تاسو دغه د خپلې وظیفې ته د پای ټکی ایښی دی.
په تاسو ته معلوم دی، ګرد جهانیانو ته معلوم دی چې دی تر شپږم په صنفه پورې شاګردان ته اجازه ورکوي. نو پوهنتون چیرته دی؟ د پوهنتون درس یې زه چیرې ولاړ شم؟ څه وکړم؟ چا ته درس ورکړم؟
ښه، یعنی تاسو دغه ویل غواړئ چې په پوهنتون باندې هم بندیز لګېدلی دی، محصلین نور زده کړې نه کوي.
او دا څه دی چې اوس فرزان هر استاد یا هر د جامعې هر غړی چې تحصیل کوي موخې لري، د خپل د موخو د رسېدلو دپاره تحصیل کوي، ورسره له تحصیل بیا خپل موخې ته چې ورسېدل هم بیا موخې لري چې کار کوي. یا یو خوا یې اقتصادي ده او بل چې د اجتماع دپاره خدمت ده. نو دوی خو اوس دا نه غواړي، حتی ښځې جلسو ته نه غواړي. نو زه د خپل هدف سره داسې نه یوازې زه دی ګرد شوزه د خپل هدف او موخه سره یعنی ګورته نه نيسته چې ډیر درد راځي زړه می درد کی. نو اوس خو داسې نه دی چې مشته دی اجازه راکې مش په هنتن ته ورسو خپل دند ته ادامه ورکړو.
اصولي صاحب کده هغې ورځې کیسه تاسو موږ ته وکړئ چې تاسو غوښتل خپل کار ته ولاړې سئ او بیا تاسې خبر سواست چې نور کار نسته او باید کور ته بېرته ستانه سئ. د دغه وخت کیسه که تاسو موږ ته وکړئ.
اول ورځ چې زه ولاړم رښتیا یو ډېر اوږد کمیس حجاب مې جوړ کړی و، هغه مې واغوستې، تور پوړنۍ مې پر سر کړې، یوازې مخ او لاسونه مې معلومېدې. دروازې ته چې ولاړم دوه نفر ټوپکوال ولاړ و او ما ته یې وکتل، ول ته د دې لاسونه وګوره. ګو بلې زوا ورکړې، ول یا ترای مه وه، دا لاسونه له خیره د ټوپک په زور به بیا ورورته هغه دا شرفت مندر یواز. بیا دا خبره ما د پوهنتون رئیس سره مې شریکه خو داسې مسایل وسو، نو بیا هلته نو واقعا زه ډېر بېرېدلی وم، بېرېدلی په دې وم، په دې نه وم بېرېدلی. مرګ یو مرګ دی چې نو عاقبت به څنګه وي؟ نو د حتماً پوهنتون تړل کېږي. هغه وخت هم هغه وت خو د دې راتګ و پوهنتونونه نه و، نو مال د ابد دپاره تړل کېږي او زموږ سره به دا څنګه رویه کېږي؟ په دې بېرېدلی وم، په د مرګ نه وم بېرېدلی. د دې څه بېرېدلی چې د زما سرنوشت او زما د ورونو او خویندو او نورو محصلینو ځوانانو سرنوشت به څنګه اوسي؟ د دې څه واقعا بېرېدلی وم هلته. نو ډېر نا امیده سوم، هېڅ په ځان نه پوهېدم. ولاړم مرزلي مې امضا کوي، دغه ځای بېرته راغلم کور ته. بالا نو د دې توان مې نه درلودی چې ولاړ سم. دا بیا شرافت منده نه درته وایم، د دې په خاطر نه دی چې زه د خپل مرګ بېرېدلی یم. انسان باید د هر نوع مشکلات سره مجادله وکړي. بېرېدلی د دې وم چې زما د لس او زما د خلکو سرنوشت به نوڅم کوي. بیا چا وم نه غوښتلم بیا هم ورغلم.
استاد اصولي، که تاسو موږ ته ووایاست چې تاسو څو کاله د استادې په توګه باندې وظیفه کړې ده؟
د اووه کاله، اووه کاله د استاد په صفت ما وظیفه انجام کړه. څلور کاله د بله مهرباني.
ش تاسو ویل چې اووه کاله تاسو د استاد په توګه باندې وظیفه ترسره کړې ده، پر دغه مهال باندې آیا تاسو فکر کوئ چې افغانستان پر شخوا باندې روان و؟ محصلین آیا هغه هغومره نسبي زده کړې ورته رسېدلې چې دوی باید کړي وای؟ که څنګه هغه مهال هم ښه وضعیت نه و؟
دا خو هغه د تر ما تاسو ښه پوهېږئ چې وضعیت سم نه و. داخلي مناقشات، خارجي دا جنګونه او دا ګرده، د دې یو ښه تعلیمي فضا چې موږ اوس کولی چې یو ښه عالی شخصیت مکمل انسان جامعه ته تقدیم کو، دا نه و. خو په نسبي توګه تر اوس چې مقایسه کې ډېر ښه و، تر اوسني ډېر ښه و. ډېر شیان محصلینو تقریبي تو محصلینو زده کول. هغه وخت موږ خوشحاله و، موږ خدای مهربان دی چې دا جنګ و، دا دېرش کلن جنګ یا څلوېښت کلن جنګ له منځه ولاړ سي او موږ وسو کولی چې خپل شاګردان په صحیح توګه ورسو. نو بدبختانه چې هغه هم پر موږ باندې ودرېدی.
اصولي صاحب، تاسو واوریدل چې په اوسلو کې د طالبانو سره د طالبانو د چارواکو یو غونډه وه، په هغه کې افغان ښځو هم خبرې وکړې په دې کانفرنس کې. تاسو د دغه خبرو څخه چې ښځو ته وخت ورکول سو چې دوی باید خبرې وکړي، خپل اندېښنه ورسوي یا خپلې غوښتنې مطرح کړي، دغه ته تاسو څومره خوشبینه یاست؟ آیا دا یو ښه اقدام دی که څنګه؟
او بله، دا څه ولې ښه معلوم دا څه ښه اقدام دی؟ باید زموږ قهرمان ښځې، البته ګرده نه، قهرمان ښځې باید د خپل حقوق او د خپل د خلکو د حقوقو څخه باید دفاع وکړي. او دا هم ښه دی، لیکن داسې دی چې ای کاش چې دغه خبرې پر دوی باندې په دولت باندې تاثیر وکړي. خبره پر هغه چا باندې تاثیر کوي چې علمیت ولري، هم د ښو خبرو سره نتیجه اخلي، هم د بدو خبرو سره نتیجه اخلي چې انسان عالم وي. اما دا ظرفیت تر کوم ځایه چې زه معلومات لرم، د طالبانو پر رهبری، د رهبری شته خو هېڅ حساب نه کوو، پر رهبری کې دا شیان وجود نه لري چې د ښځې خبرې پر دوی باندې تاثیر وخت وبخشي. زه ډېر خبرې کوم وخت چې د اسلام څوارلس سوه کاله د اسلام دین د ښځو ته خپل حقوق ورکړی ده. دوی ځانونه د اسلام مدافع ګڼي او هغه د احترام نه دی قایل. نو چیرې چې دا ښځې چې خبرې وکړي، د دوی ښځو ته احترام ولري او د دوی پر دوی باندې تاثیر وکړي. د اسلام دین ورته ویلي دي چې ښځې خپل حقوق لري، بیان حقوق، د کار حقوق، تعلیم حقوق، د یعنی هغه حقوق چې ښځې په یو جا د کار او په جامعه کې لري. څوارلس سوه کاله مخکې اسلام ورکړه، هغه ته احترام نه لري، نو اوس به څه احترام؟ یا وبخښئ، په کوم ځای کې راغلی ده چې دغه چادري یا بقره چې دوی د ښځو پر سر کوي دا د قرآن په کوم ځای کې راغلی؟ ویلی ده ایجاب اسلامي. ایجاب اسلامي ته موږ احترام درلودی، احترام لرو، هیڅ کوم مشکل لرو، ایجاب کوو. ایجاب د مخ، لاس او پښې مو معلوم سي، خپل تحصیل ته ځو، په د ژوند په هر برخه کې سهم واخلو. څوک اجازه نه لري؟ نو دوی چې اسلام ته احترام نه لري، د ښځو خبرو ته څه احترام لري؟
اصولی صاحب، که تاسو په دې اړه باندې هم یو څو خبرې وکړئ چې په اوسلو کې ښځو ته وخت ورکول سو چې دوی د طالبانو د چارواکو سره مخامخ، یعنی مستقیم خبرې وکړي، که مخامخ نه سو ورته ویلی، اما په کابل کې هم دغه ښځو ته وخت نه ورکول کیږي چې د طالبانو سره حتی د خپل اندېښنه شریکه کړي. دا په څه معنا ده؟
دا په دې معنا ده چې تاسو ته معلوم دی، موږ ته معلوم دی، نو خو سیاست دغسې دی، دی د دې په خاطر چې جهان ته ثابت کړي چې دغه دی ښځو د ښځو خبرې موږ اورو، او دا په کابل کې دا اجازه نه ورکوي. دا خو معلومداره خبره ده چې دوی د خپل د موقف د ټینګولو در د خپل د مقام د ټینګولو دپاره دا کارونه کوي. دا کاشکې داسې وای چې دوی واقعي مسلمانان وای، او دوی ته د خپلو خویندو د خپلو اولادو په صفت دوی پېژندلی وه، د اسلام دین یې پېژندلی وه، او دوی ته یې اجازه ورکړي دا خبرې وکړي. دا خبرې پر دوی باندې دوی غوښتنې منلې وای، او هغه پلی کړی په افغانستان کې. دا خو ماس یو نمایشي کار دی، دا خو ته هر څوک په یو کوچنی امنن په صحیح ده چې په افغانستان کې تحصیل او فرض علم دا شان موږ ورنسو کولی چې صحیح او مکمل انسانان، یعنی د ذهني له نغزه د علمي له نغزه موږ وړاندې کړو، نو بیا داسې هم نه دی، په دې سوي هم نه دی چې دوی په سیاست نه پوهېږي، په دې نمایشي خبرو باندې نه پوهېږي.
بله، اصولی صاحب، که د ښځو د اقتصادي وضعیت په اړه باندې یو څو خبرې وکړو، وروسته له هغه چې طالبان پر افغانستان باندې واکمن سوي دي، ګڼو ښځو لکه تاسو په خپله د هغو یوه بېلګه یاست چې خپلې وظیفې له لاسه ورکړې دي، دا د کورنیو پر اقتصاد باندې څومره بد اغیزه ده؟
خو موږ هم د موږ تاسو ته د معلومه ده چې په دا شل کال کې موږ له رښتیا ښځې ډېر لاسته راوړنې را درلودې، اقتصادي برخه کې، فرهنګي برخه کې، په سیاسي برخه کې، په هر برخه کې ښځو خپل لاسته راوړنې درلودې. نو اوس خو دغه د بدبختانه بیا د اسلام دین ته راګرځو، ګوره یو ښځه چې فرزن په مشروع لاره، په یو صحیح لاره خپل د کور نفقه، د خپل ځان نفقه پوره کوي، هغه ښه ده. او یاد ده چې هیڅ څوک نسی کولای چې خپل نفس، خپل نس اوږه پرېږدي، توان یې نه لري، نو مجبور ده چې د یو غیر مشهور له لارې سه خپل نس مور کړي او خپل اقتصاد پوره کړي. دغه زموږ جهل، نادانی، نافهمي دی چې طالبان په دې باندې نه پوهېږي. دا خو خیر ده چې یو لاس یې معلوم سه، یو مخ یې معلوم سه، یو پښه یې معلوم سه، د جا په مقابل خو موږ کوم هغه نه لرو. اجازه ورکړي چې ښځې کار وکړي، په هر رشته کې چې کار کوي، په هر مقام چې کار کوي، خپل ژوند، خپل ژوند سمبال کړي.
بله، موږ ستاسو ژغنه اورو اصولي صاحب.
بله، موږ خو ښځې لاسته راوړنې درلودې او په هره برخه کې. نو یو ښځه ښه دا دی چې خپل ژوند تعمیل کړي، د علم، د هغه کې تعین کړي ښه ده که نه. اوس نو خو ولاړی، هیڅ شی نه لري ښځې، ګرده په مشکلات، اقتصادي مشکلات، رواني مشکلات، په هر نوع مشکلات چې تاسو ووایست ښځې که باسواد دي که بېسواد دي په دې مبتلا دي.
ډېره مننه اصولي صاحب. موږ ګورو چې که اورېدونکو موږ ته زنګ وهلی وي، هغوی به راواخلو. فکر کوم چې یو اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بله، فکر کوم چې دوی زموږ غږ نه اوري او شبکه کې کوم ستونزه ده. اورېدونکو، تر یوې لنډې دمې وروسته به بېرته له خپلې میلمنې استاد تلوسه اصولي سره یو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو، اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېره می دالو کار چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راديو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راديو ته ځل بیا هم شرغلاست د خبرونی په دې برخه کې د ازادي راديو مخکښ شدي خبرونه روانه ده. زم لالي بشیر يم د دې تخنیکی د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. از موږ ملمنه د پوهنتون استاد تلوسه اصولي را سر پر لیک ده او همدار از ماته زم همکار ویل چې اوس مهال خبریاله نگینه حفیظی هم لمر سره د ټلیفون لاري وصل شوی ده. حفیظی صاحب مننه چې لمر سره خبري کوي.
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. میرمن بشیر ډیره خوشاله يم چې په نننۍ خبرونه کې مو هم میلمنه یم. مننه.
سلامت اوسئ نگینه جانې. که تاسو په دې برخه کې څو خبرې وکړئ چې لکه څنګه چې زموږ موضوع روانه ده د شوزو پر اقتصادي وضعیت باندې خبرې کوو او ګڼ شوزو ورسته له هغه خپلې وظیفې له لاسه ورکړي چې پر افغانستان باندې طالبان واکمن شول، آیا تاسو اوس هم د خبریالي په توګه کار کوئ که دنده مو له لاسه ورکړی ده؟
ډېره زیاته مننه میرمن بشیر. د تاسو د دې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې متاسفانه اوس داسې یو حالت روان ده چې اکثریت میرمنې او ښځې په کور کې ناستې دي او له خپلو دندو نه ګوښه شوي، خپلې دندې یې له لاسه ورکړي د امنیتي ګواښونو له کبله. د دې لپاره چې اکثره ادارو کې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، همداراز خبریالان هم ډېر کمې خبریالان دي چې فعالیت کوي او هغه فعالیت هم له ډېر ویر او ډار سره، یعنی په آزاده او په ډېر ډاډمن زړه څنګه چې پخوا به دوی کار کوه سې کار نشي کولی. او ما هم ونه شو کولی خپلې دندې ته ادامه ورکړم. اوس هم فعالیتونه لرم خو فقط په خپل سوشل میډیا کې، ومې نه شوی کولی چې په رسنیو کې خپل کار ته دوام ورکړم. او د اقتصادي وضعیت په اړه مو وویل چې اقتصادي وضعیت خو د ټولو افغانانو یا په افغانستان کې ګڼ شمېر خلک چې اوسېږي اقتصادي وضعیت یې ډېر زیات خراب ده، خو مخصوصا د ښځو لپاره اقتصادي وضعیت خراب ده. او لامل یې دا ده چې اکثرا داسې مېرمنې وي، داسې ښځې وي چې د کور چارې مخته بوه او هغوی خپل نارینه ورور خاوند یا پلار په مخینه سره هغوی له لاسه ورکړي وو، نو دوی د خپل د کور مسؤلیت پر غاړه درلوده چې اوس متاسفانه دوی هم بېکاره شوي او وزګاره دي، په کور کې دي او اقتصادي وضعیت یې ډېر د اندېښنې وړ ده.
نگینه جانې، که تاسو موږ ته په دې اړه یو څه ووایاست چې آیا تاسو هڅه وکړه چې بیرته خپل کار ته لاړه سئ، او څه ډول تاسو ته وویل سول چې نور کار ته مه راځه او دغه دنده نور ستاسو دپاره نه ده؟
زه خپل کار ته تللی وم، راغلی وم وروسته له دې نه چې نظام تغییر شه. او مستقیما موږ ته ونه ویل چې موږ دنده پرېږدو یا دندې ته ادامه ورنکړو. یو خو د رسنیو وضعیت مخ په خرابېدو ډېر بد وضعیت سره مخامخ، د اقتصادي وضعیت له لحاظه. دویمه مسله دا چې په لاره کې چې تلو چک پوینټو کې به ډېر موټرې درول، پوښتنې به یې کولې کله چې چا به ویل چې دفتر خواته ځو کارت به یې ښودل، یا مثلا ممانعت به یې کوه چې تاسو له دې لارې مه ځئ، یا په یو ډول نه په یو ډول هغوی خپله ممانعت ښودله او هره ورځ سرګردانی وه. سره له دې ځینې خپرونو ته چې موږ غوښتل ګډون وکړو، هلته لاړ شو میل سټاف ته به یا دا کوم خبریالان چې نارینه او دوی ته به اجازه ورکول چې هلته دننه لاړ سي پروګرام ته، خو تالار ته به ښځو ته اجازه نه ورکوله چې لاړ سي، موږ به د دروازو تر شا پاتې کېدو. نو د دغه ډېر زړه مې له دغه وضعیت نه او په دغسې شرایطو کې رسنۍ سره کار کول زړه مې بېخي سوړ شه، او ومې نه غوښتل چې نوره دومره سره له دې چې زه له دې مسلک نه لاس نه اخلم او نه غواړم هم چې لرې شم. مګر په دې شرایطو کې اصلا یعنی په او دا چې ته ډېر وشي کولی یو څه لیدونکي ته اورېدونکي ته وړاندې کې هماغه شوق او مهارت له چا نه بېخي ځي، همیشه استرس تشویش او خراب فکر. نو د دې لامل وګرځېد چې زه ونه غواړم فعلا له یو خصوصي رسنۍ سره خپل کار ته دوام ورکړم، او له خپلې دندې نه سره د کوم رسمي وظیفه نه لرم، ولې غواړم په سوشل میډیا کې خپل فعالیتونه ولرم او د ښځو د حقونو لپاره کار وکړم، غږ پورته کړم او د خبریالانو لپاره موږ تسلیم نه شو دې وضعیت ته. شاید دغه ګوښه کېدل د ما یا له دې چې ما رسمي وظیفه له رسمي وظیفې نه زه لرې شم فقط دلیل همدا ده چې زه غواړم یو څو وخت حداقل تر څو چې موږ خپل حقونه تر رسیدو غږ پورته کوو او اسی وظیفه نه لرو. ځکه چې تاسو هم به تر معلومات کړئ چې په یو رسمي وظیفه کې اوسې نو بیا په دې شرایطو کې چې بیان ازادي لمنځ دی تر پښو لاندې کېږي بیا اجازه نه ورکوي تاسو ته چې غږ پورته کړئ. ما غوښتل چې آزاد اوسم، غږ پورته کړم او مبارزه وکړم د دوی په وړاندې.
نگینه جانی تاس در رخ پورت کولو خبر وکړه، آیا تاسی پا ورستی اعتراضونو که هم پا ورستی لاریونو که هم گردون کرده دی؟
د ورسته لاریونو لپاره وایم چې دوی یو له دوی نه ملاتړ کوم، له دوی نه ما په خپل فیسبوک پاڼه کې په ټویټر کې ملاتړ کړی او زه ستایم د دوی دغه کار. ولې ما خپله شخصا حضور یعنی زه حضور مې نه درلود، ګډون مې نه وکړی، ځکه چې دوی دا د اعتراضونو دا بهیر هم چې دا دغه کومې ښځې چې دوی ټول یو حلقه دي، یو ټیم دي، او دوی ځینې وخت داسې مخالفتونه دننه کله چې موږ کینو بحثونه کوو ځینې وخت اختلاف پیدا کیږي او یعنی ځینې وخت هم نظر نه وي په بعضې مسایلو کې. او بیا هم د دې لپاره چې زه فقط سوشل میډیا نه او داسې زه لکه مثلا آزادۍ راډیو یو معتبره راډیو ده داسې غږ پورته کړم یا خلکو ته غږ رسوم، په دغه اعتراضونو کې مې ګډون نه ده کړی او واقعا مشکله ده دغه رقم مبارزه چې اوس تاسو ته معلومه ده چې معترضین نیسي حتی ښځې له خپل کوره باسي او په داسې بېعزتي چلند چې کوي نو طبعا هر څوک یو حراس لري او دار لري په خپل زړه کې. مګر بیا هم اعتراضونه کوي که ګډون نه ده کړی د رسنیو له لارې لکه یو آزاده خبري هله غوندې غواړم چې غږ مې ورسوم.
او نگینه جان، ما مخکې د استاد اصولي څخه هم دا پوښتنه وکړه، په اوسلو کې چې غونډه وه د طالبانو استازي هلته تللي وه، په دې غونډه کې افغان ښځو هم یو موقع یو فرصت ترلاسه کړ چې خبرې وکړای سي، آیا تاسو دې خبرو ته خوشبینه یاست چې ښځو ته وخت ورکول سو؟
ډېر افتخار کوم او واقعا خوشحاله یم په دې چې حداقل ښځو ته دغه یو چانس ورکړل سو چې تر څو دغه مهمه غونډه کې ګډون وکړي او دوی لاړ سي او د ښځو غږ پورته کړي. د دې پس له دوی مخکې مله دې تلل ځینې همکارانو سره کېناستو، خبرو مو وکړې چې باید څه وسي څه وسي، حداقل هغه کسان چې هلته دي له ښځو نه تر هم باید استازیتوب وکړي. دلته چې د ښځو غږ حداقل همداسې یوه افغانه ښځه په داسې شرایطو کې یو له دې نوي کسانو سره د امارت اسلامي له هغه استازو سره کښېني په یو میز کې او دغه کنفرانس مخته دی، دا د افتخار ځای ده او حداقل دې ته خوشبینه یو چې د ښځو غږ پورته کېږي. تاسو هم ولیده چې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې موږ به تر تر تره د خدا خاموش کومه معترضه ښځه چې نیولې دغه په هکله به موږ خپل یعنی کوښښ به وکړو یو بیا هم سوی تفاهم و یا داسې هسې خبرې. خو هغه مهمه نه ده، مهمه دا ده چې د یوې ښځې غږ پورته کېږي او د افغانو ښځو غږ رسیږي.
بله، او آیا تاسو فکر کوئ چې طالبان باید یوازې په اوسلو و دغو غونډو کې نه، په خارج کې نه، بلکې په افغانستان کې دننه هم ښځو ته غوږ ونیسي او د دوی سره کښېني او د دوی سره مخامخ غونډې جوړې کړي چې د دوی خبرې واوري او د دوی غوښتنو ته غوږ ونیسي چې د ښځې څه وایي، ولې راوځي هره ورځ و لارو کوڅو ته؟
من بشیر سال پس سال که زه پمده نظری موزموگه دی اکثریت و خزو یا خبریالان و قوکتنه هم هم داده چه دوی کینی لخز و نواوری، یعنی ولی باید اصلو یا هم بل هواد دستی شرایط یا زمینه برابر کرده خزی هم دا افغانان خزی کنارینه دی یا لبل سرکین یا خبری و خزی، ولی در زمینه دلتا پا افغانستان که دنه ننه برابری گی، ولی دوی لخز و سر نزه گی، ولی دوی خز و حقونو تا دوی توجه نکوی، پاملره نکوی، رسیدگی نکوی چې حداقل د افغان ښځو غوښتنې چه شی دي. ډېر څه خونه دي غوښتي یا هغه خپل انساني مدني حقونه غوښتي، دوی د تعلیم، د کار کولو، د سي اذیت نه سي، دوی اوسې کولای په آزاده توګه لکه پخوا کار ته لاړ سي. فقط دغه موضوع ده، نو دوی حداقل دغه زمینه باید دلته په افغانستان کې هم برابره کړي تر څو چې موږ له نږدې له دوی سره وغږېږو او خپل هم غوښتنې له دوی نه ولرو.
او آیا تاسو یا ستاسو نور همکاران یا هغه ښځې چې تاسو سره په تماس کې یاست، هغوی هڅه کړې ده چې له طالبانو سره د وخت ونیسي او د دوی سره کښېني یا حداقل دوی ته ووایي چې لږ یعنی د دوی خبره واوري؟
په وار ور سره موږ غوښتنه کړې او له وی سره د موږ کومه استازي چې دی یا پراس کې چې دی غوښتنه غوښتنه کړې تر څو دوی ته وخت ورکړل شي. خو دغه زمينه هیڅ کلام نه ده برابر شوی او دغه وخت نه ده ورکړی. نو د خبرې تم تاجو نه ده چې باید له موږ سره خبرې وکړي او موږ غوښتنه کوو دوی هیڅ کله داسې یو کار نه ده شوی سره له دې چې موږ په وار ور خپل پیغام دوی ته رسولای. خو دې له خوا کوم مثبت جواب موږ نه ده ترلاسه کړی.
مننه نگینه جانی زبرت تاسو ترازم لمر سره د تلیفون پر لیکه پاته سی زبه له استاد اصولی څخه پښتنه وکم. اصولی سیب تاسو واوریدل چې طالبانو ویل وای دوی به د استادانو او د معلمینو معاشونه ورکړي. آیا تاسو ته دغه معاش درکول سوی دی کنه؟
بله و د دوه میاشتو ماشونه را کړل سوی نور نه نیمای هغه نیمای اخو تاسو مولم د چې نیمای سوی د ماشونه.
بله د استادانو د پوهنتون د استادانو ستاسو په وینا چې معاش یې د دوه میاشتو ورکول سوی دی خو هغه هم نیمای چې دا بیرته داس کېږي لکه د یوې میاشتې معاش چې وي.
بله ډیراله
بله. نو تاسو په دې اړه باندې غوښتنه نه ده کړې چې ولې باید معاشونه خلکو ته پر کور ورکول سي په داسې حال کې چې هغه غواړي چې کار ته بلار سي؟
یا نو دوی کار ته اجازه نه ورکوي. نو موږ به چیرې ورته ووایو چې موږ ته معاشونه راغله وایي ته ګرسره په کور کې کښېنه د کوره مه ووځه چې ایجاب مراعت کوه او ښځې باید حق نه لري باید په کور کښېنه د باندې ونه وځي. نو موږ څنګه کولای شو چې د خپل د معاشونو ادا وکړو؟
ش استاد تاسو د محرم لرلو موضوع ته هم مخکې اشاره وکړه. دغه څونه لوی ستونزه ده د شذو لپاره؟
دا خو نه بيخي نه پېژم په کومه ژبه د تاسو ته وایم. دا خو واقعاً یو غیر انساني چلند دی. نو د یو شذ سره چې میړه هر ورځ لوړ سي پونتون ته او بیرته راسو دا میړه د څه وکړي؟ دا څنګه دود ماینه کار وکړي که میړه کار وکړي؟ کوم یو کار وکړي؟ او دا فرزن میړه مریض په شفاخانه کې د 15 ورځې د شذ باید په کور کې کښېنی محرم نه لري چې ورسره ولاړ سي. دا غیر عقلانه یو کار دی. دی و دغه خبرې طالبان پام وکړي چې قرآن ویلی ده په قرآن کې چې انسان ته خدای تعالی دومره توانایي ورکړې ده چې د مځکې کره تسخیر کړي او د هغه څه د خپل د ژوند د سنبال دپاره ګټه ځینې واخلي. که حضرت محمد هم دلته په دغه شرایط کې وای دغه امکانات چې په اوسني عصر کې دي هغه به هم هیڅ ځینې استفاده کړې وای. حضرت بی بی خدیجه چې سفر ته تللې د هغه سره څوک محرم وروسته حضرت محمد محرم سو. زه نه پوهېږم چې دی ارمان می په دغه کلمه ده چې دی پر ځان طالب ایشی ده. دی باید طالب الجهل نوم پر ځان باندې کښېږدي نه طالب العلم. نو دی دا خپل د اسلام تاریخ ولولي چې کومه ښځه چې په د حضرت محمد په وخت کې کارونه کړي دی سره محرم څوک وو؟ محرم څوک چې دی و دا محرم ایسه او بدبختانه دی په جزوي کارونه اخته دی د ایجاب د مملکت شوزی پر کور کشنول د مملکت ورانول مشاگردان پر کور کشنول د مملکت ورانول او د دوی باداران د دوی د رزق او روزی په ټولو لخته دي ډالر ټولې په لمنو او دی په دغه کارو اخته دي. خدای تعالی ویل چې تاسو عقل لري خپل ژوند د خپل حق په واسطه سمبال کړئ.
مننه. بله هیله کومه دا تاسو خبري دا تاسو خپل نظر دی او موږ به تاسو ته موقع برابرو چې خپل نظر څرګند کړئ. موږ د رادیو لاري اوس هم غواړم چې د زینو اوریدونکو نظرونه واخلو. یو شمیر اوریدونکو موږ ته پر واتس اپ باندې خپل پیغامونه پرې ایښي دي. زه غواړم چې د دوی نظر هم موږ خپور کړو ځکه چې اوریدونکو ته موږ وعده ورکړې و د دې پروګرام په پیل کې چې د دوی خبرې به هم اورو. نو زما همکار قادر جلالوف په د دوی ژغونه موږ ته پلی کې مهرباني.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما د اصولي صاحب څخه دا پوښتنه ده چې آیا ته وایې چې دا قهرمانې ښځې په نړۍ کې یعنې په افغانستان کې دا قهرمانې ښځې دي، آیا قهرمانې ښځې دې ته وایي چې لوڅې بې حجابه هغه بې بخرې خپلې وظیفې ته لاړه شي یا بې پردې وګرځي؟ نو آیا دې ته قهرمانه وایي که نه دې ته قهرمانه وایي چې هغه په خپل کور کې په حجاب کې کښېني د خپل خاوند سره یا د خپل ورور سره کښېني؟
او خپل خاوند خدمت وکي، یا د مور پلار خدمت وکي، یا دې ته قهرمان وای، دې ته مسلمان وای. زه په ډېره احترامانه توګه باندې د ټولو مسلمانانو خویندو خصوصا د افغانانو نه دا غوښتنه کوم چې په حجاب کې.
السلام علیکم، زه محمد اسحاق حقانی د هلمند ولایت خان اشنده ولسوالۍ څخه د واټس اپ فلیکه درسره یم. کوم شدي چې په کابل کې احترازونه کوي یا مظاهری کوي، دا بلکې د خپل ځان د اقتدار دپاره کوي، بلکې د اولس او د خپل نور خونه دپاره نه کوي، بلکې ځکه دی هم د کفارو د حمایه کیږي، بلکې دی د اسلام دپاره هیڅکله داسې کار نه کوي. اسلامي کلتور او اسلامي فرهنګ هیڅکله دا نه مني چې هغه ښځه دې دفتر کې کښېني. او
خب ډیره مننه ستاسو څخه چې تاسو موږ ته خپل پیغامونه پرېښودل، ستاسو پیغامونه او نظرونه مو نشر کړل، او ستاسو پوښتنې به له خپلو میلمنو څخه هم کوو. اوس هم ګورو چې یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
محترم خورې کاته سلام، میلمنو ته سلام، او د آزادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام وایم. محمد همدرد در سره پارټی کا کېم لغمان.
همدرد صاحب ډیر مننه، تاسو تل موږ ته زنګونه وهلي دي، زموږ پروګرامونه مو اوریدلي دي. یو ځل بیا هم تاسو ته وعلیکم السلام، او که تاسو زموږ د اوریدونکو ته کوم پیغام لري یا هم له میلمنو کومه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ.
ډیر زیاته مننه خورجانې، بس زه یو څو خبرې کوم. صرف په میلمانه دې مو اوري او اوریدونکي دې مو اوري، او که د اسلامي امارت څوک غړي هغه هم باید څه واوري. بس دغه توجه مو غواړم،
مهرباني وکي.
خورجان خبره خود څه دا کنه، چې داول خود غامر بالمعروف وزارت مطلب دی خود دی وزارت د ځای لګیدل دا کنه، مطلب لنډه به ورته ان چې امر بالمعروف وای ام دې کارو ته، چې لبد نه بدونه خلق مانی کاوه او خو ته را بالا، او دغه درس مونږ ته یو وس د نه درا کړی دی وزارت. دا خود د اشرف غنی حکومت کې د امر بالمعروف مونږ اوریدو، ملایانو په مسجدو کې کول، او د اسلام له تاریخ نه شروع ده کنه. او بل دی کې د ولس تاوان هم نشته، ځکه چې دا یو اسلامي او افغاني ټولنه ده که حجاب ده او که نورې خبرې دي کنه، دا دغه وړي خبرې درته خیم. او په اصل کې خورجانې وخت بالکل د دې خبرو ده نه اوس په الحاله په افغانستان کې. اول دغه خویندو دا ګیلم دا یو وخت نه ده، او که اسلامي امارت دا وړي وړي خبرې له غټو خبرو نه مخکې کوي کنه، دام خکار نه ده. اوس بل حال وخت دی دا چې ملک ډیر سخت بحران کې دا، عزت د ملک په خاطر کې دا، د ولس عزت نور په خاطر کې دا، د خلک ته چې لپاک کرنے زړه له زړه ډک دا، خو په خولي چاته حل نشي ویلی. امدانن زه خپله د خپل کلي د یو لس کلیزې شورا زم یو غړی یم. هلته یو شورا وه د ملک په شمول ټول پکې ناستل، او دا خبرې شورا چې کله خلاصه شوله مال بس خبره خلاصه وای، هو مال نه خبره خلاصه نه ده، خبره خو مالوس شروع کیږي وای. څه خبره مال خبره دا ده چې اول به موږ په کلي کې خلک نه هر دي چې ما ته غم ونه کوم، موسسه به څه غم کوي. اول خو دا پنځه شپږ کوره موږ په دې کلي کې سره یو دې سنو مړاوی شو وای. دا خو لا ډیره ښه خبره ده، دا به څنګه چې ما ته یو مسؤلیت را په غاړه کړ، او کونډې دي یتیمان دي، هغه ما یو څه پن ټول کړ، یو سبا یې غوندوم بل ورځ یې زه دغه وایم چې اوس وخت دغه خبرو ده، باید دغه خویندې ممدې ته کار وکړي، او اسلامي امارت ته ممدې ته کار وکړي. دا به مخکې له وخت
مننه همدرد صاحب، سلامت اوسئ. بلې، ستاسو نظر مو واخیستې، ډېره مننه. تاسو وویل چې اوس وخت دی چې خلک د هیواد بد وضعیت ته پام وکړي، او دا وضعیت باید تغیر کړي. دغه خپرونه اصلا هم پر همدې باندې جوړه شوې ده چې موږ د دغو ښځو سره خبرې کوو. همدرد صاحب، دغه ښځې چې موږ سره راغلي دي، استاد اصولي او همداراز خبريال نگینه حفیظی، دوی هم همدا خبر کوي لکه د تاس چی ویل. یعنی دغه باید په دې ډول باندې و نه خستل چې دغه شذي یو الایده غشتنی لري، یو د اسمان څخه راکښته سوي شیان غواړي. دوی اصلا د افغانستان د وضعیت په اړه خبره کوي، د امنیت په اړه خبره کوي، د اقتصاد په اړه خبره کوي. دوی وایي چې د ټولنې نیمه برخه فلسوي ده، دغه باید بیرته فعال شي. نو هدف د دغه ملمنو دغه دی، که تاسو زموږ ملمنو هدف سم نوی اخستی، د دوی خبرو ته بیا هم پام وکي او غوښ کشر دی. یو بل اوریدونکو هم را سره دی، مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
سلامونه مولالي بشیر خور، تاسو استاد ټول ملمنو ته وړاندې کوم.
وعليكم السلام، تاسو خپل نوم اوست او کومه پښتنه لري؟
زیفلام مبارزم د کندهار څخه ملالی بشیر خور تاسو مېلمنو ډیر شو ټک ته اشاره وکړه او ردون خود اکثر او ردون نظرونه سره مخالف ول دلته چې د شل د پار کار وشي د ټولین د پار کار وشي د یوا د پار کار وشي دا زموږ په ګټه باندې دی نه په تاوان باندې او په چیر شل کلونو کې چې د شل په برخه کې کارونه شوی دي هم زموږ په ګټه وکم منفي نکات چې ول هغه منفي نکات د خلک پر ډېر مثبت نکات باندې نه ورځي ډېر هلته ډېر مثبت نکات د شل پرمختګ کړی و د لاسي صنایعو په برخه کې د اقتصاد په برخه کې د هغو ورونو تر څنګ د هغه خوندې ولاړې ولې چې دوی خدمت کوي نو موږ باید د دوی تر شا ودرېږو د دوی ملاتړ وکړو تر څو موږ دغه ټولنه د افغانستان حکومت د دې زمینه ورته برابره کړو سپونسرونه ورته خلاص کړو ښوونځي ورته خلاص کړو اوس خو هغه پخوا خو وخت نه دی ملالۍ بشیر خور چې یوویشتمې پېړۍ ته موږ رسېدلي ټکنالوژي پرمختګ کړی دی نور هېوادو پرمختګ کړی دی موږ باید دا خپل هیواد د نور هیوادونو په تعلیم د لارې سیال کو دی په د لارې سیال کو ټکنالوژي د پرمختګ وکړو موږ ډېر فاس فاس یو که نور هیوادو ته موږ پرمختګ وکړو دا اوس کوي خبرې ته زه اشاره وکم دغه طالبان چې کوم دغه ناروی هیواد ته تلل دوی باید زموږ د ټولنې څخه د همدې هیواد یو خور یو مشره ښځه د ښځو په نمایندګي بېولې وایي چې هغه ناروی هیواد چې دی زموږ سره مخکې مرستې کړي دي دغه د ښځو راغ د نارینه او پردای شي بیا تر دا و چې څه درس ولوي زموږ سره د اقتصاد په برخه کې کومه وکړي د تعلیم په برخه کې کومه کر سره وکړي پاندې را ټول کړی وي همدا ناری و چې ته مشته د تعلیم په برخه کې د سیاست په برخه کې کومه کونه را سره کول نو ښه خبره ده چې د انتقادو به نور چیرې ور سره اوس هغه وخت نه دی باید د وطن ته کار وسی ممکنو کار باید را ټول وکړو دا اوسم کچيري د پاس پاتې نو پاتې کیرو یو اړین پالش خواته دي نو بیا تر خبره دار چې مور د خون په شاو لري لاس تر یو مټکو اتحاد وکړو یو اړین وکړو د وطن ته خدمت او کار وکړو
ډیر مننه مبارز صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وو هستاس پیغام مهم واخستي او تاسو خبري هم تر اوریدونکو پورې ورسېدلې اوس همور ځم د استاد اصولي پر لور باندې اصولي صاحب تاسو موږ د لومړي دوو اوریدونکو خبري واوریدلې یو اوریدونکو ویل چې دا څوک چې دا شز چې خبري کوي د خپل حق د دوی په فکر دا په دې معنی ده چې دوی به پردګي غواړي دغه ذهنیت ته څنګه تغییر ورکول کېدلای شي پایت سوسی چې دا خلک د دغه ترمنز تفکیک و مومي چې شذې د بیکاری او د بی وظیفتوب څخه سرچکوي اتکه د چادری خبره سوي د اغه د تحمیلی چادری خبره سوي ده د دې خبره نه ده سوي چې شذې وای موږ غواړو چې لڅ راووزو یعنی دا واټن د شار او د کلی ته ترمن څومره ډیر دي چې خلک حتی په دغه باندې نه پوهیږي چې د خبري اصلي هدف څه دی
او دا د څه دی چې د ورور بیت ما خبري وایي چې په سب کې ما وویل مور معلومور یو خپل اسلامي ایجاب ته نه دا چې عملي کوو بلکې احترام ورته لرل لروی و بایلرو موږ به هیڅ د شوزو وتل یا د شوزو حق غوښتنه پدې نه دی چې موږ وایو موږ لڅ لغړ وزو یا زموږ هدف دا دی موږ حجاب مراعتو خپل اسلامي حجاب احترام ورته لرو مراعتو په هر ژوند په هر اړخ اما یوازې زموږ غوښتنه د ګور د ورسان د مظلوم شوزو حق دی چې کار وکړي خپل اقتصاد مختب روزي په هر رشته کې چې علاقه لري علاقمندي لري په هغه رشته کې تحصیل وکړي خپل وظیفه سرته ورسي تر څو چې وسی کولی خپل ژوند په قانوني او شرعي توګه سمبال کړي ورور باید دا خبرې مد نظر ونیسي چې موږ هدف دغه چې یعنی هم د امنیت له نگاهه ته مستصفه یې چې د جامع نیمه نیمایي برخه شزي تشکیلوي که دغه فلسي په د ژوند په هر برخه کې مملکت فلج دی
مننه اصولي صاحب انا جن جان لتاسه په پښتنه وکړم یو بل اوریدون کې ویل چې شته باید په کور کې کښینی او د خپل میړه خدمت وکړي یعنی دا ډول مفکوره هم ستا په دینو خلکو کې چې د شذ یوازینی وظیفه دغه د چې د نور خلکو خدمت وکړي او د دې پرځا چې خلک یو میړه باید دومره ګټه ولري چې ځان ته مزدور ونیسي یا د کور د پاره یو څوک وي چې هغه په کاري وکړي او شذ دغه د پاره نه د چې د خلکو د کور مزدور سي په دې اړه باندې تاسو څه ویل غواړئ چې څنګه د خلکو مفکوره تغییر کولای سي څنګه باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل سي چې دغه ډول مفکوره تغییر وکړي
مننه مېرمن بشیر زه ډېر یعنی خوشنۍ کېږم چې داسې نظرونه اورم خو بیا هم د خپل شخصي نظر ده د ورور ته زه دا وایم چې یوه ښځه کولی شي چې په یو وخت کې ډېر کارونه ترسره کړي هر څه کولی شي ګورې که یعنی ښځه مزدوره نه ده ښځه د دې لپاره نه ده پیدا شوې چې ټوله ورځ کالي پرېمینځي اشپزي دې وکړي کور پاک کړي صافي کاري دې وکړي موږ ډېرې قهرمانې اتلې مېرمنې درلودې چې هغوی سره له دې چې یعنی دغه نور کارونه یې کول خپل فعالیتونه یې هم ترسره کول په هر برخه کې چې دوی غوښتل مثلا همدا فکر وکړي چې که موږ د میرویس خان نیکه نه یادوو میرویس خان نیکه د چا زوی و څه رقم اتله مور یې درلوده داغه کسان چې اوس اتلان دي نارینه دي او خپل ځان باندې ویاړي د ټول دی یوې مېرمنې له لمنې روزل شوي او د یوې مېرمنې له د تربیې له لاندې نه دوی یو چیرته رسېدلې دوی څنګه دا په نظر کې نه نیسي چې یوه ښځه یوازې داسې باید د کور کار وکړي او عزت تمرې کې داسې کور کې وي قرآن دا خبره یې نه ده کړې حدیث په صراحت د ښځو د حقونو په هکله یې ویلي مېرمن اصولي هم د دغه موضوع په اړه اشاره وکړه مخکې چې زه به یې نه تکراروم یا ورې دوی سیرت النبی مطالعه کړي او زه فکر کوم د افغانستان د بدبختی لامل دغه سیمه فکرې دي دا چې افغانستان یعنی ښځې سره دې چې پرمختګ کړی خو بیا هم شاته پاتې دی موږ تنها کابل یا یو څو ښار ته نشو کتلی یا په نظر کې نشو نیولی ډېرو لرې ځایونو کې دي یا ولایاتو کې دي چې وضعیت ډېر زیات خراب ده مخصوصا د ښځو چې هغوی له تعلیم له تحصیل له هر څه نه شاته پاتې دي او هغوی نسي کولی چې خپل کارو ته ادامه ورکړي نو د فکر وکړئ ښځې وخت کله چې دومره خوار او زار ساتل کېږي او یوازې هغه ته د دې په سترګه ګوري چې فقط هغوی د کور د کار لپاره پیدا شوي نو طبیعي خبره ده چې افغانستان نن له داسې یو کلچیچن او بدبخت حالت سره به مخامخ وي دوی ښځې ته حداقل د خپل مدني او انساني حقونه نه ورکوي فکر وکړئ د داسې کسانو مفکوره به په کور کې څنګه وي دوی به خور سره څه رقم چلند کوي له خپلې مېرمنې سره له خپل